السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست د ازادي رادیو بلې وساته خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړي سوې په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو په اصل کې چې په هیواد کې هدفي وژنې زیاتې سوې حکومت وایي چې دغه حمله د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي دا نور راپورونه تر خبرونو ورسته په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو ملاتړ کوي حکومت غور ولایت ته یو پلاوی استوي چې د ولایتي شورا د یو غړي د وژل کېدو قضیه وڅېړي درې پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې وژل شوي په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ سټیفانو پونډیکورو پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي هغه ورستیو هدفي بجنو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې دا حمله هیڅ راز توجیه نه لري او ګټه یې هیڅ اته نه رسیږي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د غړي عزت الله بیګ د وژل کېدو په اړه د څېړنو په مقصد د ولسمشر اشرف غني د فرمان پر اساس غور ولایت ته یو پلاوی استوي د ملي امنیت شورا دفتر په یو خبر پاڼې کې چې تیر ماښام خبره سو ویلي د ملي امنیت شورا د دفتر د پوځي سرمفتش په مشرۍ پلاوی به غور ولایت ته سفر وکړي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي د ملي امنیت شورا پرون تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو غوښتل د ولایتي شورا غړي عزت الله بیګ د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور ژغ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د وژنې په تور ونیسي خو هغه پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړي او په نتیجه کې ووژل سو تندر قل اردو په غزنی ولایت کې د 200 وسلولو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه د دې قل اردو په خبره یو ډله وسلولو طالبانو غوښتل تیر شپه په اندړو او قرباغ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي د تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن سهار رسنوی ته وویل پر دغو وسلولو هوایي حمله وسوي
په اندړو ولسوالۍ کې اته تنه طالبان وژل شوي او یو تنه ټپي شوي همدارنګ په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ډلمشر په ګډون بیا درې تنه طالبان وژل شوي او یو را د فولډر موټر یې هم لمنځه وړل شوی
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې په پام کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکي اونۍ د پنځمې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل شي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا درې لوبې به د روانې جنوري میاشتې پر 21مه 24مه او 26مه نیټه ترسره شي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغو لوبو پر اهمیت خبرې وکړې
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو لپاره دی خو په عربي متحده اماراتو کې خپل تمرینتي کیمپ پیل کړی دی انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د آیرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي
د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان په دې لوبو کې د ګډون لپاره پرون متحده عرب اماراتو ته ورسید او محمد نبی مجیب زدران او د ملي لوبډلې نور غړي تر دې مخکې هلته رسیدلي دي دغه لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاید په کرکټ لوبغالي کې پلان سوي دي درې تنه پاکستاني سرتیري په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل شوي د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پرون په دې قبایلي سیمه کې له وسلولو سره په نښته کې وژل سول سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا پوځي عملیات د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې سوي په بیان کې دغه راز په دوه جلا عملیاتو کې د درویو وسلولو د وژل کېدو ادعا هم سوي ده له دې نشته دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو طالبانو په برید کې دوه پاکستانی سرتیري مړه او درې نور ټپیان سوي وو د پاکستان پوز په 2014 میلادي کال کې ادعا وکړه چې له درې میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته په وزیرستان کې د افراطي وسلولو اډې له منځه وړي دي د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث وکړ سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره وکتل لاوروف تر دې کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
Мы заинтересованы غواړو د دې شاهدان ووسو چې ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي، د اعتماد او شفافیت د رامنځته کولو لپاره موافقه لیکونه لاسلیک کړي، او په ټوله کې له یو بل سره همکار ووسي. د خلیج لپاره د یو امنیتي تفاهم د پراختیا په مقصد زموږ وړاندیز دقیقا د همدې هدف لپاره دی.
د رویټرز خبری اجنس د راپور لمخه د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر ل خپل روس سیال سره په کتنه کې په منځنۍ اسیا کې د پوینا د ایران د مداخله د پای تر رسولو غوښتنه کړې ده. هغه همدارز ویلي چې د سوریه د جګړې د پای تر رسولو پر وړاندې اساسي خند د ایران نیابتي وسلوالي ډلې جوړوي. په تونس کې د دیموکراسي پلو پاتون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو لکبله په مختصره توګه ولمنځل شو. دغه پاتون د دې سبب شو چې د دغه هواد زورواکي لواکه او پرځول سي او په عرب هوادونو کې د ناکراریو څپه پیل سي. په تونس کې د هغه څلور ورځنی ټولبند لکبله چې لپرونه نافیسو مظاهره منه دي. لاس کړه مخ کې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته لواک څخه لري او په 2019 میلادي کال کې په جلاوطنۍ کې مړ شو. په تونس کې دغه مظاهره وروسته له هغې پیل شوه چې یو نهیلی ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتی له کبله ځان ته اور واچوه. د خبرونه د سر راپور په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدافي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکي استازي ویلي چې د هدافي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچا ته نه رسیږي. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورن وو. احمد تکل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په شپږنیمو بجو د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حمله چې هیڅ ډلې مسؤلیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټوئیټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خاغلی پونتي کورو همدارس په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې لراوانو هڅو څخه د ناتو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډیر خبريالان او مدني فعالان هم پنخه شوي. د ازاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور لمخه په 2020 کال کې یو لس خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې وژل شوی دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق اریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنیو چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږی مرکز لاره خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپیخ گواهونه چیړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړي توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبری بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یو نهخته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غاګ رادیو د خبريال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پانه کې د دې دوه هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیگ بلل شوی. په خبر پانه کې راغلی دی چې بیگ په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس د ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیګلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی. نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي پر ربړ او پوښي. ښاغلی سالی د شپږنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
ومدل چې د افغانستان حکومت وایي چې په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړې دي. په خوست کې ځینو قومي مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل سي. تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یوولسو زدران میشتو ولسوالیو د قومي مخورو او ځوانانو د پراخ راټولیدنې ویناوالو ویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسيونه وخوله نه دي او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې کومه څرګنده لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکه وکړي چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړې. د خوست د شمال دوه منډه ورسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجي عبدالرحمن زدران آزادۍ راډیو ته وویل د طالبانو مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسيون هم د سولې په اړه په یوه خوله نه دي او هر څوک ځانته خبرې کوي.
مقدانو منډه شوې چې د زدران حکومت جوړ شوی چې د افغانستان سیاسيون نن بس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یوه لار نه دي سره جوړ. بیا طالب نه بس ګیلاته وکي دا د پېټفوک شي طالب یې په میک یې چا سره وي دنیا لوستای چاس رای بل دنیا لوستای چاس رای بل دنیا عزیزونو لوستای نن ورځ دا دوی په دوه کا سره غیږي ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوی په لویا پختیا کې چاته وانډا ورکړي چې دا وغاږي.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیله پرانه شوې. د بین افغاني مذاکرات له خند او ځان سره مخامخ مخ به ډیره دار وتل یو چې د زدران قومي مشران ته بل بل اخر لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علما ته موقي ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور لمخه له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ول کډ سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پروند ورکړل شي نو لري نه چې د خلکو د هیلو سره سم به ایوي مثبت پایلې ته ورسیږي.
نو مونږ غوښتنه دغه د چې کچېری د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو قوم ته وانډ ډیر ورکړل شي او دوی ته وسپارل شي نو لري نه چې دغه سولې ډیر زر کیږي او هغه سولې به کیږي چې مونږ ورته څومره هیله لرو او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیله لري.
په دې راتلیدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمه او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانی ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی عمرجان زدران وویل
د زدرانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی. لوی لارې خامه دي، سړکونه نه لري، کلینیکونه نه لري، خونځې ړنګ دي. هغه حقوق چې زدرانو ته باید ورکړل شي وای د دوی لوی نفوس لري نو هغه تر اوسه نه دي ورکړل شوی. د زدران مشتو سیمه کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دي فعال شوی، دا د زرته زره فعال شي او د خوست ورګون سرک دی ورته جوړ شي تر څو پرې چې د زدران غوښتنه و نه منل شي د لری نونه به خوست کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، په زدران ټول مشتو سیمه کې به دا لری نه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زدران د سوري پاړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو مخامخ غونډې ځنډیدلي او له تېرو دریو ورځو راهیسې نه دي سره کتلي. د سولې خبرو له تودیدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالي حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارد دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په اورزګان ولایت کې د زراعتي محصولاتو د ساتنې لپاره سړی خونی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه سړی خونی د پیازو دی او د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې ځینو هغو بزګرانو ته جوړې سوي چې له ډېر مودې د پیازو زیاته کرکیله کوي. نور په دې راپور کې
اورزګام کې سیمه ییز چارواکي وای د غسړی خونې چې د درو جرش ملیون افغانۍ په ارزښت چاري بشپړې سوي مالی چارې د افغان حکومت لخوا ورکول سوي دي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد یادی سړی خونې د کروندګرو لپاره ارزښت منی او بللې او زیاتې کړې چې د یادو خونو په جوړېدو سره به د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل شي.
شل سړی خونې د سرو پیازو دي، دوه دانې د سیبو او انارو دي، او و دانې هم د کچالو دي. او ان شاء الله نورې پروژې به د زیات په برخه کې راځي، لکه شنې خونی او نورې سړې خونی.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کروندګر چې یادی سړې خونی ورته جوړې شوي دي، د دغه پروژو څخه د هرکلی ترڅنګ د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. دغه کروندګر وایي په تیرو وختونو کې په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د یادو بزګرانو په استازیتوب د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزوی له مرکزی او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې دغه ولایت زراعت ته لا هم نوره توجه زیاته کړي.
پر بازار باندې مثبت اغیزه کوي، ټول ولس ته ګټه ده، او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات خراب نه شي. دغه پروژه غوښتنه هم دغه د بزګر غوښتنه هم دغه د خلکو غوښتنه هم دغه د زموږ هم غوښتنه ده چې دغه سیاسي پروژه او دا شنې خونې د ویالو جوړول، بندونو جوړول، دغه شان ته باید خاصه توجه وشي چې دا اساس د مملکت تشکیل او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ.
دغه بزګران وایي یادی خونی به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي، خو دولت ته پکار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړې خونې جوړې کړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي، او د همدې لارې څخه خپل حلاله روزي په لاس راوړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار په چمبه وږي، دویم وبو په سیتوې ته سوی په مخه رڼا سي، او دریم تر مازګره پورې جاي نجار کوي، ځکه دی وایي مسافر مله کوره وتلی دنو خنه ده. چی
په هنر جاج کې لا سیډنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علومو د سیډنې په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې باس نه کوو، راځو ادبیات ته ګورې. د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وې حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلی سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې هم کار کړی، جوړ کړی مې، لیکلې مې.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څوک هم ترې تیر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلی ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم، زم ل شوق اسخ کول درزم.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پل در رهنما په پلک گدی، نو هم دی دیک دی، پټ سترګې پټ خولې په نورو پسې سیوري زی. د دغه بیت خالق او نوموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لننه وکال وړاندې د جنوري په 12 منېټه لادین اړې وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی، چې د شیر لومړنی سرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیسته، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعرو، چې د شاعرۍ له کولایز اړخ سربیره معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړي، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم آزمویلی، چې بخملی صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثره ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لی و بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. ښایي تاسو ته دا دودونه جالب وي چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بپ خپل زته روان دردونا، چاته بن وایم دزړه حلونا، ززا په مخا دې زیلی ګلونا، ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو نامنو یو مسکینه او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
اس کی زر زلی مر گئی رکھوی، شمرات زہر ہاغتے رختنا، ززا پمخادی زیری گلنا.
دا غزنی کې رول سوالی و سیدون که شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د رغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پر جای نه جاره کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافر پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور و پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توی او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته د موږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سره باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم د مو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یو له په غنم په لاس کې چې کله مراوخت، کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا پکې نه سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي ارامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور، خو یو دا کیسې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچي چې مخې ته یې رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکي استاد سر محقق زلمی هیوادمل نمې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده. تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د څېړنې په بیا بیا ترسره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغې څېړنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پوښتنه مرسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه پای ټکی نه ده، څېړنه باید جریان ولري ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو په ذهن کې ولرو نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي. مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږیږو، اول تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
که اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یو خاطره در خوایم. یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاد کول ویل
زبرد
ډیرو شیانو باندې دی پوهېده او خبره یې کوله او دی چې کله مړ کېږي ما یو باس هم دا وی چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو دی لم پرانا کې باس کوي. وایي زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی او ګرګوتي ویښتان او غټه پزه یې و، چکن مخې و، یو یې ځان لنګ تاو کړی او یو بل دسمال یې تاو کړی چې دا وجود یې چې ډیر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه په ټولنه په حالاتو په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم. زه ولس ساعته وروسته بیرته راغلم. سقراط ولاړ دی بحث کوي، نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی. یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وایي کس راته ویل چې نه هماغه ولاړ دی. چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یو ویشت ساعته غږېدلی سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کول به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده وو، د وخت مروجه علومو کې مهارت لره. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وي، منجم هم وي، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان و. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي ما هومره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، دا لټیانې زیاتې شو، زیاتې شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لرئ، فرض کوو د ادبیاتو متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو، بیا که وایي د ادبیاتو بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زمونږ منحصر شي. راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې ځای نه خبره شروع کړه. په بشري علومو کې مونږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ، د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل دي. په دغه حق کې رسیدلو کې ډېر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړې فرضیه غلطه ثابته شي. پخوا به داسې و چې مونږ به یا فرضیه وزه که یا به م وزه نه کړه کار به
مهمغه
ثابته کړو. دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تراویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ مونږ میتود نه لرو. اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي. څه غواړي؟ افغانستان یو ښه هیواد دی، یعنی څنګه څه غواړي؟ ادبیات مخ په وده روان دي، څنګه روان دي؟ دغه څنګه روان دي ګورئ، دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته هم ننوځې، دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې، دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی، نو بیا به ته دا خبره ثابتوي. بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي، دا بل بحث دی. اوس راځو د تحقیق مسلې ته.
بهیري څه ډول
چې څنګه روان دی، مونږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې، خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده. فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و، ډول ډول نومونه ورکول شوي وو، غل و، خاین و، غدار و، څو څو. نن هماغه سړی اتل دی، ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه، ته د یو حالت نه بل ته را، یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی، خو ته ځې هغه عملا ګورو چې هغه ډېر نیک سړی دی، هغه اتل دی، په رښتینې معنی اتل دی. ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې زپي. دویم بحث چې دی هغه د میتود دی. تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې، دا الوګان دي، دا ټیپر دي، دا رومیان دي، که دا سره زر دي، دغه شی خو باید ته مشخص کړې. او دا تلی په څه شی، دا واحدونه چې دي، دا ته باید مشخص کړې. آیا زه سره متر کړم که زه یې وتنم؟ زه سره په منونو خرڅ کړم که په ګرامونو یې خرڅ کړم؟ کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې، ستا تحقیق تا ته لاره درسمه، ته بیا کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي. زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله، دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنه. ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی هم دی. نن چې ته دا راخلې، ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ورواچو، ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختې کې. مثلا مونږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو، عروضي شاعري پښتو ته راوړو، فایلان فایلان په دې کې ګورې، جا یو ځای کې پاتې شو، نانې بل ځای ته لاړ، خو دا خو جا نه دی که نه، او نه نان دی، جانان دی. دغسې زمونږ څېړنه هم غوڅه شي، چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی. دویم بحث دا دی چې متاسفانه متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي، څېړنې سره مسلکي برخورد نه کی. له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ، د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست، د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست، د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست. زه یو مثال درکوم، یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه، دا کتاب یې وژباړه، په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې، خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مرثه بحثونه. تاریخي مرثه حوالې راغستل شوې، نیخ په نیغه اردو ته ژباړل شوې، ځکه کتاب په اردو. کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته، دی مجبوره ده چې اردو متن راوژباړي. کتاب یې ما ته یې ډېر دپاره راکړ. ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه، د تاریخي مرثه بېلګې نیخ په نیغه تاریخي مرثه نه راواخلې، ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق دی، او ته یې ژباړې. چون دا سړی مسلکي نه و، د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه. کتاب چاپ شو، راغی، تاسو اوس دا دواړه راواخلی سره پرتله کې خپله په هغه دغه باندې پوهېږي چې دا برخورد څه ډول دی، نه مسلکي دی، نه سلیقوي دی، او نه په ټوله مانا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده. یعنی په ټوله مانا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم. بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په آزاده ډول خپرېږي، بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي.
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي، هغه یو موټر دی جوړ شو، جوړ نه شو خو خراب به شي،
خپلې تجربې ثابتوي،
تجربه پاتې. مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی، ځکه دا فکري لور هم بدلوي، دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي. څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري؟
دقیقا دا ډیره ښه پوښتنه ده. ګورئ، دوه بحث دي، یو د ریاضي بحث دی، یو د ادبیاتو بحث. موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور. دغه څلور په کابل کې دي، دا په کندهار کې دي، دا په امریکې کې دي. که څومره ټرمپ چغې وهي دا هلته څلور دي. خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کېدی شي، دوه جمع دوه دوه هم کېدی شي. ځکه د ادبیاتو بحث چې دی دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه. تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده. مثال زه ساده مثال درکوم. تاسو نن د کوره راوځئ، خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخ کېږئ، چې رارسئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي، وینې دي، وحشت دی. ستاسو عاطفه راټیټه شوه، ستاسو احساسات به راوختل. ته چون شاعر یې، ته چون لیکوال یې، ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره، د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړي. خبره دې وکړه، خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده، خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه، خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده. پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چلي کې د هغې عاطفي اړخ ته هم فکر کوې، فرهنګي پسینې ته هم یا مخیینې ته هم فکر کوې او احساس ته هم. ګورئ، هماغه شعر دی، دلته ډېر عادي دی. بهترینه مثال خوشحال بابا دی، پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم. دلته دا شی وایي، خو کله چې د مغولو سره جنګېږي، کله چې هغوی سره په جګړه کې دی، کله چې د پښتون نه سر ټکوي، بیا هلته بیخي بله خبره کوي. خو کله چې هنر ته راځي، فکر آرام دی، وې سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه، او زلفې چې ولول شي خپل یار لره کنه. دلته بیا هنر درته تخلیقه همدغه یو شخص دی. نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي. راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو. کله چې سړی مسلک ته ژمن وي، لکه مخکې چې ما وویل، او کله چې ته د مسلک پلوی سړی، ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره، د سمې ښوونې دپاره، او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې احساساتو ته ورشې. دویم، کله چې یو سړی تحقیق کوي، یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی، دی تر نورو انسانو متفاوته دی. ګورې، یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې، دې ته دې ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې. آیا ته دا نوم، لکه مخکې خبره مې چې وکړه، د الوګانو په وزنې خرڅې که د سرو په وزنې خرڅې؟ ځکه دا ستا شخصیتي مسله ده. دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې.
د پخوا په پرتله اوس وخت بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي، آیا علمي شوي دي؟ د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې؟
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم. د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول، ځان ته تکلیف نه ورکول، د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي، دې ته غاړه نه ایښودل، ځان ته سهولت طلبي، بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري.
ډېره مننه. ملی سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل هڅه کړي ملی سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي. هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه، له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و، خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي. په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو.
فنکار خاغله سردار سید، تاسو زمنګ سټډیو ته خره خلاص.
مننه د ازادي رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوالو ته، ټول دوستان ته زړه د کوم سلامونه وایم. یو نړۍ مننه لتا سینا کارونه مو زوق البم تکمیل دی،
چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی یا کمپین روان دی، نو دغه منوې کار د ذوق د ذوق اوریدون کې د ذوق خلکو د پاره د یو خزه ذوق دی، د ولس ذوق دی، د مینوالو ذوق دی، د شاعرانو ذوق دی، نو د ذوق البوم کارونه تکمیل دی ان شاء الله. چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شاوم یا نو ما د سترګو وړاندې نو منو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته یوړل.
ډیر ښه، دغه د ذوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تنده ور باندې ماته شي، خو را به شو اول ستاسو شخصي ژوندانه ته اول په لاندو کې راته دا وایي چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکو یاستئ او اوس چیرته ژوند کوئ؟
مننه، زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیاتلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې ځمکه تقسیمې دي د شمال او پښتنال ته تلل ناقلین تلل، نو هغه وخت کې مونږ تل ویالته په کندوز کې مجوند کړای زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغی او مور او پلار مو کورنۍ مو لاړله کډوال شو، خو د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپل کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسو اصلي مسلک موسیقي ته، تاسو په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړی ده او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسو دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسو په نظر باندې څه وي؟
ډیر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او نه یو کړي، چې د شاعر د پاره ځانګړی شعر چانه ویلی، د خبریال د پاره ځانګړی شعر چانه ویلی، او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې د پاره چا سندرې نه ویلی، او ډېرې دوستانو هم دې ته مخه کړې ده، نور سندرغاړو هم لمونږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې د پاره یا تعلیم پاکلو په حق لو ویلی. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډېرې دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید سپ، دا به هم له تاسو وپوښتو چې تاسو د موسیقي په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي؟
بله، هو زه ما ډیر وخت دا ونه کړی چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یا د ما په مرګرتیا یاد کړي. زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله، تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوزی پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایي دوستانه و چې د ناستې اغیزې په ما دا و د مرګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسو د هنرمندانو د ملګرتیا ویلې چې تاسو ملګرتیا له ډیرو سره لري، نو تاسو د هنر په ډګر کې د کم یو هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لري؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ هم سیاله دي، زما خوښیږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې اول دا دې نه وایي، وایم هر څوک د کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښیږم. او زمونږ کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي، چې که ما د کرکټ سندره ویلې نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلې، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي نو هم نورو دوستانو ویلی دی زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیچ چا نه ده ویلې، ما چې ویلې او ډېر خلکو خوښه کړه. یعنی مور او پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي وو، دغه کلام یې لیکلی وو چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه، د توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې وو چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په خار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیشل مسلک د کلمې غونډې په ځړه کې ساتم
ډیر کوله. تاسو ویل چې ستاسو سندري نور خلک کاپی وایي او دا مو ونه ویل چې تاسو نور ته کمپوز جوړوي؟
او بلې او دا سم کړی ډیرې باز ملګرو ته کمپوزونه ویل ورکړي خپل خواخه باندې چې وی ویل چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه او من هم د نور دوستانو مرسته اغیسته ده. نو زما سندري چې بغیر د اجازه نام چا ویلي لکه خانم نغمی غزل جاوید داس نور نور زما سندری ویلی کاپی کړی دی پاک یارانه سندر ډیرای سندر غاړو ویلی نو زه په افتخار کوم خوشاله يم. خو که څه هم مانه اجازه نه داخسته نو اکار داسې وچه پکاروم داسې د خلک مو وای اوس ته پیغلې پکیا چوي ټالونه من هم دوی ته کرلی چنارونه
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې نام خو ډیره زیاته ښه شاعري کوي، یعنی هر باید په خپل ځای وایست دا راته ووایاست چې تاسو خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم.
اها تاسو شعرونه هم لیکئ؟
زه دا سندري شعرونه لیکم، ما غزلې به هم لیکلي هو سندري شعرونه زه لیکم بعضې وخت کې چې کله مې تبه برابر وي. اوس یو شعر مې اوس نوی را روان ده په کار، خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپی نه کې. خو هغه داسې وچې ته وفادار وختې د مینې یار وختې، ته وفادار وختې د مینې یار وختې، د رقیبانو د ګټه مستا لیوال شومه، جانانه بیا دې مینوال شومه،
جانانه بیا دې مینوال شومه. دا ډېر
ښه دی، مطلب دا چې جانانه بیا دې مینوال
شومه او سندره به واقعا ډېر ښکلی
وي. یا مې بل داسې لیکل شي، راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کا غم، د حسن په دریاب مې جلوهلې زړه اوبکا باران د دیدن وکا.
ډېر ښکلی دا ستاسو شي.
او سپوږمۍ رڼا خوروي خدا خلا خوروي، سپوږمۍ رڼا خوروي خدا خلا خوروي، د خایستونو په ګلبن کې غټي شوی دا بل سپوږمۍ را پیدا شوی دا
بل سپوږمۍ. خغله سید سپ، تاسو ک خپل یو شعر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلام کوي؟
چې څه مې ویلې دا ټول شاعري زما وا، دا د ودري سندري مې چې وسویلې ما ویلې دي. یو شعر به درته سی وایم چې ډېر پکې عمر وخت مې ویلی هم نه ده چې رانه پاتې نه شي بعضې بیتونه، که څه هم پاتې شو خیر. نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه، ماته د وفا خبرې، د ازل برخې نه بدلیږي یاره، زما قسمت کې دی داستا خبرې، که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې. او سردار سید څوک به څه خوښوي، ډیر خوږی وي داشنا خبرې،
داشنا خبرې ډیر خوږی وي. او ډیره زیاته مننه سید سپ. راب شو بیرته موسیقۍ ته، تاسو خپل څه ډول موسیقي خوښ؟
من او چې هغه موسیقي کې چې ولسی رنگ وي، او که فکر هم کړی ډیرې سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسیږي نو په سندرو کې موسیقي کې ولسی رنگ وي. هلکه زمونږ خپل یو کلتور دی، فلکلور دی، موږ یو خپل انا دی، پښتو یو خپل چال دی، یو خپل هغه ده. نو ا دې یو اصطلاح کې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي کنه، نو په پښتو کې خپل خوځښت ده. هغه چې وي نو هغه زما ډیر خوښیږي او د ولس ډیر خوښیږي، موږ ولې خوښیږي چې ولس خوښوي.
بله، نو سید صاحب زه به یوه خبره یادونه وکړم، هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډیر ښه یاست. تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري؟
ټول عمر موږ خلکو سره مرکې کړي، نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي، جالبه وي راته دا کنه. یعنی کم از کم ما به 300-400 شاوخوا مرکې کړي، او هغه هم لرم، آرشیپ هم لرم ځان سره. نو هغه دا چې زه خپله په رسنۍ کې تقریبا د 1700 کال نه په رسنۍ کې کار کوم، یا مرکه اورم نتاقد چا سره سبتی یزي اورم په تخنیک کې، یا خپل مرکه کوم. نو زه کدا اله دا چې په رسنۍ کې پاتې شوم.
ا ډیر ښه. په لاندو کې تاسو دا راته وایاس چې ستاسو څه هیله ده، آیا د موسیقي تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ورورسیږئ؟
ها bale نکم پلان نه چزل رامه، او پراتلون کې کار کول دینو واقعتا قندارین یو متل کوي د مور شو دی دشه نو خلق به بیا راته دا وای او که خپل ارزوګان ته ورسیږو ان شاء الله راتلونکي امید ته هلشته د چکی.
بله او بل پختنه به مداوی چی ستاسي سندري ډیره مینې ته ویل شوې دي د مینې سندري دي کنه سولې ته لوسته تعلیم ته دیتہ پیغامونه حمله
مینا پخپل سول حدا کنه انسانیت ته مینې نو انسانیت ته
ډیرخه
او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
اډی رضیات مننه سید سیف چې من سره مبارکه وکړه لا خپل قیمتي وخت مو من ترکر د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې مننه
بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زړه مې صبر دې شتا غواړی رانا بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زړه مې صبر دې نشتا غواړی رانا لکه پر هر مې لدردونو سر مینا کړه لکه پر هر مې لدردونو سر مینا کړه داستا پچیر مې ستا غمونو سر مینا کړه داستا پچیر مې ستا غمونو سر مینا کړه ما خود هر وخت یادونو سر مینا کړه
تاسی ازادي رادیوي مجله اوري اوس د زرپاڼي وار رسیدلې نن زموږ همکار فریبا ظاهر د زرپاڼي یو بل زرینه پاڼه راخلی په دغه پاڼه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکې واورو
چې کوټې له کړکۍ د څراغ راوتلې تترناته تم سوم زړه مې وسو چې د سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکښې څه دي او څوک دي چې نه یې پیژنې څه به درته وایي څوک امه ترې تېر سوم له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه شاته مې وکتل له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې سېده لکه د لاس څراغ چې دی لړی ته نیولی وي ورستون سوم د کړکۍ مخ ته ودرېدم شاوخوا هیڅوک نه و که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده لاس مې پورته کړ چې ور ووهم څه ورته ووایم د لارې پوښتنه به وکم غلط نه سم ور مې ورو ورو وټکاوه څوک را ښکاره نه سو ور مې ودرباوه یو سړی را ووت لاندې باندې یې راته وکتل ما ورته وویل ته دلته اوسې سپینې ببرې ورځې یې کش کړې په خندا یې وویل که نه اوسېدای دلته راوتلم ورته ومې وویل وبخښئ لاره نه ښکاري له دې ځنګله پورې تېرېږم په کومه ولاړ سم ده د وره شاته لاس تېر کړ جمپر یې ور واخیست په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل ویې ویل راځه چې زه لار در وښیم ما ورته وویل زحمت دی ده وویل دلته څو لارې تیرې سوې که غلط سې ډېر په عذابېږې په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و ما ورته وویل یوازې اوسئ راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې ورته ومې ویل یوه کوټه لرې ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب ما ورته وویل ستا د کور ټیټ چات راوتلی کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري په هوا کې لاس تیر کړ رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته ما ساعت ته وکتل پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رہی و مخامخ لاس ونیو او ویې ویل دا غنری لار ونیسه دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې دی وګرځېد څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک سو لړا ټیټه سوې وه خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي د دې سړي خبره په زړه راورېده رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوي چې هر څه ستا
پښتو غزل یوې وتلې چیرې اروخاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپل شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او د تورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د اروخاد پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوق آسی ښکلی درځم. چستا سره می مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پخو می سل زای ختلی آینه ده. چستا سره می مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پخو می سل زای ختلی آینه ده، لری رانل مر درته نیولی آینه ده، سپوږمۍ تاسو ته په مخ کې زنګ وهلی آینه ده. پپرخو لمبېدلې ګل می مغواړه په قبر، پپرخو لمبېدلې ګل می مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دی ټوکېدلې آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنگ یې سپین وي تختېدلې، خونخواري مگر تند دې زبېخلي آینه ده. د زړه ماتې ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټه می ټولوم ورته ژاړم، اخر دستا لستر ګرالوې دلی آینه ده، په هر سا کې لپی ویني وګرزوم لګدي، چې ستاد خیال په لمس می خوړلې آینه ده. چلاستی ورسیږي نه خوند وی نه حسن، چلاستی ورسیږي نه خوند وی نه حسن، سپیره نړۍ لری وخکلې آینه ده. جلوی د خکولی مخ دا باسین په چپو موړه، جلوی د خکولی مخ دا باسین په چپو موړه، د ستاده په سلی نگا یو غلی آینه ده، چې ستا سره می مخ په مخ لیدلی آینه ده، لزړه تر پخو می سل زای ختلی آینه ده. I'm not afraid.
پغم نرزی گرد جندون دینی ملار ملنا مرد جندون دینی ملار ملنا مرد جندون بیوش پغم نرزی گرد جندون Better